وخت د ماشام شپږ بجې سوې. یو ور بیا زما قسیم سلامل او زما د تخنیکی همکار رامین کاکړ سلامونه ومني. تر راتلونکي یو ساعت دوی خبري مجلې درته وړاندې کیږي چې لمړی هغه پښتو ده. په روانه خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غني نن د یو دولتي پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړی. د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم راپورونه لرو، خو پیل په خبرونه کوو. د دې مهال مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وايي په کابل کې د حقانی د شبکې د یوې لویې حملې مخنیوي وشو. د غنی خیلو ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو نن په جلال آباد کې اعتراض کړی و او وایي په پوځي عملیاتو کې ملکي خلک وژل سوي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي لا نه ده معلومه چې له ایران سره به یوه منځمهالی اټومي موافقه کیږي که نه. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سعودي عربستان ته ولاړ. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر دوی ورځې د سعودي د پاچا بلنه د هیواد تللی او په دې ارتباط نور جزئیات ډېر نه دي څرګند. د افغانستان د سولې عالي شورا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې د سولې پر هڅو خبرې حتمي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د یوې لویې انتحاري حملې مخنیوی وشو. د ملي امنیت د ریاست خبر پاڼه وایي چې د حقاني شبکې پلان درلود چې په کابل کې یوه ستره حمله وشي، خو حمله کوونکی ونیول شو. د ملي امنیت د ریاست خبر پاڼه زیاتوي چې دوی د حمله پلان جوړونکی عبدالرحمن هم نیولی دی. خبر پاڼه وایي عبدالرحمن تر دې مخکې هم کابل ته انتحاریان راوستي وو. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د ملي وحدت حکومت رئیس د افغانستان د هند په سفر کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په ارتباط پر مهمو مسلو خبرې کړې دي. د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران نن په جلال آباد کې د ولایتي شورا د ودانۍ په وړاندې احتجاجي غونډه وکړه. د خلکو ادعا کوله چې په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې درې ملکي وګړي وژل شوي دي. په افغانستان کې د 201 سیلاب قلو اردو ویان د تېرې پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په غنیخیلو کې د دغو عملیاتو خبر ورکړی و. د ازادي راډیو خبریال له جلال آباد وایي چې اعتراض کوونکو نن په دې پوځي عملیاتو کې د ملکي وګړو د قاتلینو د محاکمې غوښتنه کوله او خبرداری ورکړی و چې په غیر صورت کې به د کابل تورخم لاره بندوي. د ننګرهار ولایتي ادارې او د ګډو ځواکونو قومندانۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. او د غور یو اوسیدونکی محمد صدیق چې 22 ورځې په واورو کې بندو نن له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. په غور کې د ازادي راډیو خبریال وایي محمد صدیق 22 ورځې په یو کوچني غار کې تیرې کړې او دواړه پښې فلج شوې دي. د غور د ولایتي روغتون ډاکټر علي محمد سمدی وویل
اردو پوه شو د قسمتوي پوینټر اسوق ګونګرین دوه بوت
د وای په د محمد صدیق دواړه پښې فلج شوی وي، نو لدی عمل له څنګه ښته غوڅس وي. د نور صحیح حالت شته. په غور کې پورستوي کې د زیاتو ورشتون لامل برف کوچونه راغلل او خلکو ته مالی او ځانی تاوان رسول دي. د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری وایي د لنه د څرګنده چې رواني میاشت تر پایه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه منځمهالی موافقه وشي کنه. کیری نن د مصر په شرم الشیخ ښار کې د نړیوالو پانګوالو په یوه ستر اقتصادي غونډه کې وویل دوی موږ لا هم پر دې چې سمه موافقه وسی غوړ کوو او دا سی یو موافقه غواړو چې د امریکا او زموږ د نړۍ نږدې متحدانو په ګډون ټول نړۍ له دغه خطر چې د اټومي وسلو لرونکي ایران په شوالې سي خوندې کړي. موږ لا هم نو سو ویلای چې د ځای ته به ورسیږو کنه. جان کیری به سبا په سویس کې د ایران د بارنی چارل وزیر محمد جواد ظریف سره پر همدې مسله خبرې کوي. د اروپا د پارلمان او د اروپایي اتحادیې لوړ رتبه ډیپلوماتان نن پر دې چې څرنګه پر وارداتي انرژي خپل اتکا کمولای سي خبرې کوي. په نوې غونډه کې به په اوکراین کې پر روان بحران او د روسیې د انرژي د دولتي شرکت ګازپروم د خبرداري په اړه بحثونه جاري وي. ګازپروم خبرداري ورکړي چې د اوکراین له لارې به د ګازو صادرات بند کړي او اروپایي ډیپلوماتان به پر دې خبرې کوي چې د اوکراین وضعیت او د ګازپروم د خبرداري په ختیځ کې له ګاونډیو سره د دوی پر اړیکو څومره اغیز کړی دی. د اوکرين جمهور رئیس پترو پروشینکو ویلی په خطیز کې بحران په تدریجي ډول په کمیدو دی او په تیرو څو ورځو کې هیڅ پوځي تلفات نه درلودل. د پروشینکو تر دې خبرو وي میاشت مخکې د روسیې، اوکرين، جرمني او فرانسې رهبرانو په مینسک کې د اوربند موافقه کړې وه. په عین حال کې د اوکرين خبري اژانس یونین وایي د بلتغشتونکو تر کنټرول لاندې ښار دونیتسک د نږدې پر حکومتي ځواکونو نن هم حمله شوې دي. د سربیا په مرکز بلګراد کې نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د یو هیلیکوپټر د لوېدو له امله لشت لږه اووه تنه مړه شوي دي. د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچیچ نن وویل چې په سربیا کې به سبا ملي ماتم اعلانوي. او رپورټونه وایي چې عراقي ځواکونو او هغو شیعه وسلوالو چې له دوی سره د تکریت ښار په نیولو کې مرسته کوله نن هم خپل پوځي عملیات درولې دي. د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد دغه عملیات د دې لپاره ځنډول شوي دي چې د عراق دولتي ځواکونو او شیعه ملیشو ته وسایل او مواد ورورسیږي.
د دې خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي ریډیو ویب پاڼې ته ورسئ. ازادي ریډیو ټکی کامې آدرس دی. لکه څنګه چې مو مخکې په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن سعودي عربستان ته ولاړی. که څه هم د دې سفر اجنډا تر اوسه معلوم نه ده، خو د سولې عالي شورا د دې سفر په اړه وایي:
زما په نظر سعودي عربستان ډېر رول لري د سولې پر اوستو کې، او د افغانستان د حکومت سره یا د مخالفینو سره هم په شکل د اشکالو باندې دی روابط هم لري.
په داسې حال کې چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې موضوع نن سبا په رسنۍ کې ګرمه ده، د افغانستان ولسي جرګه وایي چې حکومت باید خلک د سولې د خبرو په جریان کې وساتي.
تمام مردم افغانستان باید در جریان قرار داشته باشه و هیچ ګونه بحث پشت پرده قرار نگیره. سول بالاخره برای مردم افغانستان پایان جنگ باشه.
د افغانستان په اړه راپورونه کې دا موضوع هم لري چې یو شمېر کسانو نن د ملي شورا ته نږدې اعتراضیه خیمه ودروله او پر حکومت یې په دې خاطر انتقاد وکړ چې د کابل کندهار پر لاره د تښتول سوو یو ډېر مسافرو مسله جدي نه نیسي. که وخت وو نو د نوروز لپاره به د حکومت له لورې د نیول سوو تیاری په اړه هم درته راپور خپور سي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورځني رسمي سفر سعودي عربستان ته روان سو. د جمهور ریاست ویاند اجمل عبدی ازادي رادیو ته ویل چې دغه سفر د سعودي د پاچا په بلنه کېږي او ولسمشر به له ملک سلمان سربیره له نورو سعودي چارواکو سره هم وګوري. نورحال مرسی احمد زیره کوي.
د ولسمشر په توګه د اشرف غنی له ټاکل کېدو راوروسته دا دویم ځل دی چې نوموړی سعودي عربستان ته سفر کوي. ولسمشر د شامې په ورځ له غرمې وروسته په یو دوه ورځني سفر سعودي عربستان ته روان شو او هلته به د سعودي له پاچا ملک سلمان او یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره وګوري. د ولسمشر ویاند اجمل عبدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر د اجنډا په اړه سونه ویل، خو دومره ویل چې دغه سفر د سعودي چارواکو په بلنه ترسره کیږي.
نن عربستان سعودي ته سفر لري او دغه سفر په ترڅ کې د خادم عربستان شرفاین او د عربستان سعودي نورو لوړپوړو چارواکو سره به ملاقات لري.
په همدې حال کې د ولسمشرۍ ماڼۍ یو خبر پاڼه وایي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسل حکمت خلیل کرزی، د اجرایه ریاست لومړی مرسل محمد خان، د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي په دغه سفر کې د ولسمشر ملګرتیا کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه افغان پلاوی به د عمرې د ادا کولو لپاره مکې مکرمې ته هم لاړ شي. په خبر پاڼه کې دغه راز نه دی راغلی چې ولسمشر به د سعودي له چارواکو سره په کومو مسایلو خبرې کوي، خو د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي چې په دې سفر کې به د سولې موضوع هرومرو یادېږي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان د سولې په مسله کې ښه رول لوبولی شي.
د سولې لپاره د بل هر وخت نه
خ زمینه سازی شوید او زما په نظر سعودي عربستان ډیر رول لري د سولې پر اوستو کې او د افغانستان د حکومت سره یا د مخالفینو سره هم په شکل د اشکالو باندې دی روابط هم لري تعارف هم لري پاکستان سره ښه تعلقات لري بل د ټول اسلامي نړۍ اسلامي او مذهبي مرکز دی د حرمینو خادمان دي د دې خبرو ته خلک غوږ دي
ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم په میاشت کې هم چې د کار لومړی ورځې وي سعودي عربستان ته لاړ ولسمشر په داسې حال کې سعودي عربستان ته تللی چې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې د خبرو د احتمالي پایل اوازې تودې شوې دي افغان چارواکي وایي ولسمشر به په دې سفر کې د سولې په اړه د سعودي عربستان له چارواکو مرسته وغواړي او له هغوی به وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي دوی وایي سعودي عربستان پر طالبانو نفوذ لري او هم کولای شي پر پاکستان فشار راوړي سو طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي
لکه څنګه چې مو په راپور کې واردل ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دورزنی سفر سعودي عربستان ته تللی او شایي هلته له سعودي چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وکړې ولسمشر اشرف غنی په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړل چې د سولې موضوع یې تقریبا د هر سفر د اجنډا د سر موضوع وه د ولسمشر دې او وروستي سفر په اړه د افغانستان یو شمېر خلک څه نظرونه لري
دا چې عربستان ته لاړ یا امریکا ته لاړ یا هندوستان ته لاړ یا چیرته لاړ شي هغه کوم مطرح نه ده مطرح دا ده چې د خپل د ولس د خلک د ملت څه چې غوښتنه ورنه لري یو رئیس جمهور نه باید هغه غوښتنه ورته پوره کړي
ما غوښتنه د رئیس جمهور سره دا ده چې وروره اقتصاد خلکو صحیح کړي او امنیت به امنیت خو بیخي نشته دی نظم خراب دی
ما نوم نویدالله ده دا چې دی خوځي خوځي خالی د خلک چې د خپل سات تیرې فقط خپل چکر وهي نور ملت د پاره اچ هم نشي کاوه
خبري مچلاوري
د افغانستان ولسی جرګه وایي سوله د ټولو افغانانو حق دی حکومت باید د سولې په اړه رواني هڅې له خلکو او پتیره له ولسی جرګې څخه پټې نه کړي د پداسل کې د افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې تیزی سوي دي تفصیل د خان محمد سین پراپور کې
سره لدې چې په دې وروستیو کې افغان چارواکي بیا وایي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په روانه میلادي میاشت کې پیل شي خو ولسی جرګه تاکید کوي چې حکومت دې د دغو مذاکراتو جزئیات او سرنګواله له دوی پټ و نه ساتي د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې سوله د ټولو افغانانو حق ده او خلک او پتیر ولسی جرګه باید خبره وسی چې دا سوله له چا سره په کوم ځای کې او په کومو شرایطو پیلېږي د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې د غړو د بحثونو وروسته وویل
سول نیازی مردم افغانستان هست تمام مردم افغانستان باید در جریان قرار داشته باشه و هیچ
سوله د افغانستان د خلکو ضرورت دی او باید ټول په جریان کې وي په دې برخه کې باید هیڅ ډول باس د پرتی ترشا نه وي سوله باید د جنگ پای وي او کنانو دا به پرته لوي د سیسې نور څه نه وي
د سوله د ټینګخ لپاره لتیرو سو کلونو راهیسه هڅه روانه وي خود ملي والد حکومت له جوړېدو وروسته دا هسي غړندې شوې او د افغان چارواکو په خبره په دې برخه کې د پاکستان د ریس هم بدل شوې ده د نوي حکومت له جوړېدو وروسته سو زله د پاکستان لوی درستیز او نور امنیتی چارواکي کابل ته راغلل او له افغان چارواکو سره د سولې په خبرو کې د خپل هواد د همکارۍ ډاډ ورکړ په دې وروسته کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم په نوي ډیلی کې یوې غونډې ته ویلي چې سوله ته د سیمه په کچه هڅه پیل شوه او چین تر اوسه درې ځله په دې اړه د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي د ولسی جرګې ځینو غړو دا هم وویل مخکې لدی چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي باید د دوی نظر او رضایت ولري د ولسی جرګې غړي شیرولی وردک وویل چې ولسی جرګه باید د هیواد د ملي امنیت د شورا سلاکار راوغواړي سو په دې اړه د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي
پیشنهادوام په هر ترتیب چې وي رئیس شورای امنیت باید دعوت شي د ملت کور ته د سولې پروسه د کوم ځای نه شروع شوې ده او کوم ځای ته رسوي کله چې په مملکت کې جبهه جنگ روان وي سوله د چا سره کوي راځئ د نن مو تاسو پریکړه وکړو چې رئیس شورای امنیت باید دعوت شي
د سولې د خبرو د احتمالي پیل کېدو له راپورونو سره سم ځینې څېړونکي دا سپارښتنه هم کوي چې حکومت باید د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې د دې خبرو قرباني نه کړي د سولې د خبرو په اړه سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې طالبانو تر اوسه په رسمي توګه نه ده تایید کړی چې له افغان حکومت سره به د سولې خبرې پیل کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د هم پر همدې موضوع تم کې شو د افغانستان د سولې علي شوروي د سیمه هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه به د وسلوالو طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیل په برخه کې مثبت نتیجې له ځان سره ولري. جزئیات د اجمل تورمان پر راپور کې اورو.
د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره د افغان چارواکو پر لپسې هڅو نن سبا د خلکو په زړونو کې نوې هیلې پیدا کړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي هم وایي چې د سولې د خبرو لپاره د حکومت هڅې او د سیمې د هیوادونو همکاري به ښه نتیجه ولري. د دغې شورا ویان شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه د افغانستان د ستونزو د هواري لار نه ده، خو ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي.
په دې کې شک نشته چې د سولې د پاره د بل هر وخت نه که زمينه سازي شوې ده او په ملي سطح باندې او په منطقوي او جهاني سطح باندې یو همانګي تر یو حد پورې منځ ته راغلي ده. دا چې زمونږ د حکومت مشران بهر سفرونه کوي، زما په نظر سعودي عربستان د سولې پر راوستو کې د دوی رول مهم دی. د پاکستان، د چین، د ترکیه، د اماراتو، د دې ټولو رول او د جهان غرب
په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي او د سیمې یو شمېر هیوادونو هم په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. دغه شان راپورونه وایي چې د طالبانو استازو په پټه له افغان او پاکستانی چارواکو سره په چین، قطر او پاکستان کې خبرې کړې دي، خو افغان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې ملي ګټې په پام کې ونیسي. افغان کارپوه روح الله امین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
سول از موږ ټولو ملي غوښتنه ده. حکومت چاره چې موږ تر سولې رسوي باید ډېره څرګنده او مدبرانه مطرح سي. د هیوادونو رضایت باید موږ ته شرط نه وي. زموږ خپلې ګټې مهمې دي. دوهم دا چې هیڅ هیواد باید د بل هیواد په قیمت په غېږ کې ونه نیسو. دولت باید له ملت سره مشوره وکړي.
د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د هڅو باوجود د دغه هیواد د سولې عالي شورا یو شمېر سیاسي کړیو ته خبرداري ورکوي چې هر ډول بهرنۍ مداخله د سولې د خبرو په نتیجه منفي اغیز درلودلی شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغښ نه راډیو خبرتیا مو واوریدل، خو دمګړی د ازادي راډیو خبرونه اوري چې د اف ام په 3.5 سپای په ټولو په سترو شارونو او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1216 نوي سپو باندې اوریدلای شي. د کارو پراختیا ګوند غړي دولت په دې تور نوي چې په زابل کې د یو شمیر هغه تشتول سو مسافرو د خلاصولو لپاره چې څمود مخ کې د کابل کندهار پر لوی لار د نامعلوم وسلوال لخوا کښته سوی او بیا نامعلوم ځای ته وړل سوی دي، جدي اقدام نه کوي. په دې اړه به یوسف خان زدران راپور راکړي.
په داس حال کې چې په زابل کې د نیول شو یو 150 مسافرو د خلاصون لپاره د هرې ورځې په تیرېدو سره غوښتنې ډیریږي، د کار او پراختیا په نامه ګوند دولت په دې برخه کې په بیغوري تورنوي. د دې ګوند څو غړیو چې د شنبې په ورځ په کابل کې د ولسی جرګې مخې ته راټول شوي وو، له دولت وغوښتل چې په دې اړه بې تفاوته پاتې نشي او اقدامات جدي کړي. د کار او پراختیا ګوند مشر ذوالفقار امید رسنیو ته وویل حکومت باید د 150 مسافرو د خلاصون لپاره یو پلاوی وټاکي او باید د نیول شوو کسانو له کورنیو سره غم شریکی وکړي.
موږ د 150 مسافر ورونو ژر خلاصېدل غواړو چې بې ګناه دي، خو بدبختانه د دې موضوع د حل لپاره تر اوسه حتی یو کمیسیون نه دی ټاکل شوی چې دا ملي پیښه وڅېړي.
نوموړي وویل که دولت دې پیښې ته پاملرنه ډیره نه کړي، نو د نه خوړلو اعتصاب به پیل کړي او د هغوی د خلاصون غوښتنو ته به دوام ورکړي. شاوخوا 20 ورځې وړاندې 130 مسافر هغه مهال د وسلوالو کسانو لخوا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې له موټر وښکته او نامعلوم ځای ته یوړل شول چې د هرات څخه کابل ته روان وو. ویل کېږي چې تښتول شوي ټول مسافر کارګر افغانان وو چې نوي له ایرانه هرات ته راغلي وو او غوښتل یې چې په کابل کې له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې دولت په وار ور ویلي چې د یرغمل شویو کسانو د خوشي کېدو لپاره پوره هڅه کوي. د زابل ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوځي ځواکونو، قومي مشرانو او سیمه ییزو چارواکو په خپل وخت هڅې کړي، خو تر اوسه دې هڅو لازمي نتیجې نه دي ورکړي.
درې څلور شپې موږ شاجوی ولسوالۍ ته سفر وکړ، هلته مو دوه جرګې ولېږلې خو نتیجه یې نه کوله. بیا نظامي چارواکو هم په خپل وخت کې عملیات شروع کړو او ډېر څه عملیات یې وکول. داسې دوی ځای نه شوای تثبیتولی چې خلک په کوم ځای کې دي او موټر نه شوای تثبیتولی. په دې اړه نو زموږ هغه د دوی له معلوماتو سره همانګیم نه درلوده او ورسره په تماس کې هم نه وو.
نوموړی وایي دا کسان ژوندي دي او سیمې ته د شنبې په سهار هم له غزني څخه راغلي جرګه تللي چې ډېر ژر به په دې اړه د پرمختګونو شاهد واوسو. په هیواد کې د لویو لارو د نامنۍ په اړه دا لومړی او شاید وروستۍ پیښه هم نه وي چې د خلکو اعتراضونه یې راپارولي او له حکومته غواړي څو د لویو لارو امنیت ټینګ کړي. کتونکي ټینګار کوي چې حکومت باید دا پیښه عادي ونه نیسي، بلکې د نیول شوو کسانو د راخوش کېدو لپاره له ټوله ممکنه لارو ګټه واخلي تر څو په انتظار د ناستو کورنیو انتظار پای ته ورسیږي.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوری په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ده یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان په بهرنی چارو وزارت کې بنسټیز اصلاحات هغه وخت ممکن دي چې په دغه وزارت کې مسلکي او تجربه کار کسان په دندو وګمارل سي. د هغوی په باور د لازمو معیارونو له مخې د ډیپلوماتانو غوره کول کولای سي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان اعتبار لوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په بهرنۍ چارو وزارت کې به اصلاحات راولي. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپور اورو.
یو شمیر کارپوهان وایي چې په بهر کې د ډیپلوماتانو دنده امتیاز نه بلکې یو ستر مسؤلیت دی. هغوی وایي چې په تیرو کلونو کې یو شمیر کسان چې مسلکي زده کړې نه درلودې د اړیکو له مخې د ډیپلوماتانو په توګه ټاکل شوي دي. پخوانی ډیپلومات عبدالصبور آریایی د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې باید د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت کارکوونکي د لیاقت، وړتیا او اهلیت له مخې وټاکل شي تر څو په دغه وزارت کې بنسټیز اصلاحات راشي.
که د فساد پر ضد مبارزه وشي او ډیپلوماټان د اهلیت له مخې وټاکل شي، انشاءالله چې د افغانستان ابرو او ځای په نړۍ کې ډېر لوړ موقف ته ورسیږي. په خواشینۍ سره چې په تیرو کلونو کې زموږ ډیپلوماټان په افغانستان کې هم داسې وو چې کله به له افغانستان نه بل ځای ته تلل په حقیقت کې یو امتیاز و چې ورکول کېده. دوی ته یوه وظیفه نه وه.
خاغلی آریایی ویل د هغو ډیپلوماتانو راپورونه چې له افغانستان څخه بهر دنده لري باید هر میاشت د بهرنیو چارو وزارت لخوا وڅېړل شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې یولس تن افغان سفیران تقاعد شول. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر په دې وروستیو کې ویلي چې په بهرنیو چارو وزارت کې به اصلاحات راولي. په عین حال کې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم په دغه وزارت کې د بنسټیزو اصلاحاتو خبره کړې ده. بلخوا یو شمیر کارپوهان د ملي وحدت حکومت ته سپارښتنه کوي چې په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو موضوع دې جدي ونیسي تر څو دغه وزارت په یوې پیاوړې او حرفوي ادارې بدل شي. کارپو اکبر وریا ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل باید دا اجازه ورنکړل شي چې څوک له سیاسي پاسپورت او ډیپلوماتیک مسؤلیت څخه ناوړه ګټه واخلي.
په بهرنۍ چارو وزارت کې د اصلاحاتو لار د حرفوي کارکوونکو د ګمارلو له لارې کېدای سي او ډیپلومات باید له خپلې وظیفې سو استفاده ونه کړي، بلکې د افغانستان د خلکو د دایمي ګټو له مخې عیار سي. ډېر پیاوړي تحصیل کارده ځوانان باید وګمارل سي. زه فکر کوم دغه اراده چې ولسمشر ښودلې دا یوه صادقانه اراده ده. دا باید په دقت سره عملي سي.
د راپورونو له مخې یو شمېر کسانو چې پخوا یې د بهرنیو چارو د وزارت د ډیپلوماتانو په توګه کار کړی له خپل موقف څخه سوء استفاده کړې ده. خو کارپوهان وایي که د غیر مسلکي کسانو د ګمارلو بهیر دوام وکړي نو افغانستان به د یوې سیاسي پیاوړې ادارې له نشتوالي سره مخ شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د افغان ولسمشر لاغه اقدام څخه هرکلی کوي چې ویلې دي دولتي لوړپوړي چارواکي باید په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې سبب نسی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان ولسمشر څخه همدارنګه وغوښتل چې په کابل ښار کې د بېلابېلو ادارو لخوا د لارو د بیرته خلاصېدو لپاره هم جدي هڅې وکړي. ناجي ساپۍ په دې اړه له یو شمېر ښاریانو سره خبرې کړې او په اړه یې راپور جوړ کړی.
که څه هم ولسمشر اشرف غنی له لوړپوړو چارواکو غوښتي چې د تګ راتګ پر مهال دې سړکونه د ترافیکو پر مخ نه تړي، خو کابل ښاریان بیا وایي حکومت باید د دې ترڅنګ د سړکونو له سره ایښودل شوي موانع هم لرې کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې ډېر ځله د دغو لارو د بندېدو له امله د دوی کارونه ځنډېدلي. دوی وایي که حکومت د سړکونو له سره ایښودل شوي موانع لرې او بند سړکونه خلاص کړي، د کابل
ساتونو بندی دی ټولی لاری د دولتي لوړپوړو چارواکو او ادارو لخوا بندی سوی دی. د ولسمشر له وروستي فرمان څخه هم هرکلی کوو، خو باید دا بندی لاری هم خلاص سي.
نوم داود دا کابل کی ٹیکسی چلو دولت نے منگ دکھ وقت نہ دچ دا لار اخلاص سے منگا بڑا ڈیر وسر ستون زیال سی وسر منگا دین خوشحال ہیں وہ خدا فرمان میں خوشحال ہیں.
د ترافیکو د مسولینو په وینا د محل په مرکز کابل کې د بیلابیلو ادارو او لوړپوړو دولتي چارواکو لخوا لشپږ نوي څخړې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځ شنبه په ورځ د یو فرمان په خپرولو سره ویلي چې دولتي لوړپوړي چارواکي باید په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې او لار د بندېدو لامل نه شي. جمهور رئیس اشرف غنی همدارنګه په دې حکم کې ویلي چې له استثنایي مواردو پرته نور باید د دولتي چارواکو د امنیت لپاره خطر سیر ونه نیول شي. په عین حال کې د کابل د ترافیکو مدیر اسدالله د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د اکثرو لارو بندېدل دوی له ستونزو سره مخ کړي دي او د بیرته خلاصولو لپاره یې هڅې روانې دي.
دولتي ارګانونه دي په دې ثبات کې یو تسلیم نیول شوی دی، په دې کې جرباس کار روان دی. ان شاء الله په نږدې وختو کې دا ټول هغه جادي چې مسدود دي په تصمیمونه ملشي او په دې کې جرباس روان دی چې هغه مشته.
په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي اندېښنو له امله د یو شمېر دولتي ادارو او لوړپوړو حکومتي چارواکو له کورونو سره سیمټي دیوالونه ایښودل شوي دي. خلک بیا وایي دا سړکونه تر ډېره د بهرنیو لخوا بند شوي او هغوی په دې اړه د حکومت خبرداریو ته پام نه کوي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي چې سږ کال هم د نوروز د دودیز جشن د لمانځل لپاره ځانګړي مراسم په پام کې نیولي. بیا هم حمید هارون عثمان او پر همدې موضوع نور جزئیات.
په افغانستان کې د نورو کلونو په څیر سکال هم د نوروز دودیز جشن ته مسؤلین د بشپړو تیاریو خبره کوي. سکال د نوروز مراسم د درې ورځو لپاره په رسمي توګه لمانځل کیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست سید مصدق خلیلی د شنبه پورې ازادۍ راډیو ته ویل چې دغه رسمي مراسم د کابل په بادام باغ کې د حمل له لومړۍ نیټې څخه تر درېیمې نیټې پورې جوړیږي.
اصلی مراسم په بادام باغ کې جوړیږي. لومړی ورځ له غرمې مخکې رسمي او تشریفاتي پروګرام دی. دولتي مقامات پکې ګډون کوي. یو شمېر مقامات به ویناوي وکړي. د هغې په دوام کې بیلابیل نندرتونونه دي، کنسرت او تیاتر دی، او کابل ښاریانو ته تفریحي پروګرامونه جوړیږي.
د هر لمریز نوي کال لومړۍ ورځ یا نوروز د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې لمانځل کیږي. په دې ورځ د کابل په کارتي سخي او د مزار شریف پر روضه مبارک کې په ځانګړو مراسمو د سخي جنډه پورته کیږي. په مزار شریف کې بیا د نوي کال جشن د ګل سرخ میلې په نوم لمانځل کیږي چې ګڼه ګوڼه د کابل په پارتلا ډېره وي. په دې مراسمو کې هر کال لوړپوړي چارواکي او حتی بهرني مېلمانه هم ګډون کوي. د بلخ د امنیت قمندانې سرپرست عبدالرزاق قادری وایي چې تر 2 لک زیات کورنی او بهرني مېلمانه به سکل په مزار شریف کې د نوروز میله ولمانځي.
د هغو میلمنو لپاره چې له هیواده یا له بهر نه مزار شریف ته راځي او د نوروز په میله کې ګډون کوي سږکال موږ ښه تیاری لرو. سره له دې چې یو اندازه د ګواښونو راپورونه موږ ته د کشفي برخو لخوا راغلي، خو د اندېښنې وړ نه دي.
افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، آذربایجان او قزاقستان د نوروز زونغړی هیوادونه دي. چار کال یو هیواد دغه جشن په سیمه ایزه کچه لمانځي. تیر کال افغانستان د نوروز د سیمه ایز جشن کوربه و. خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي وایي چې سږ کال د نوروز زون هیڅ یو هیواد دغه جشن لمانځلو ته تیار نه دی. خلک وایي حکومت باید یوازې په نوروز کې نه، بلکې هر وخت د میله ځایونو امنیت ونیسي څو افغانان په ډاډه زړه له خپلو کورنیو سره میلو ته ولاړ شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
او له دې سره د رواني پښتو خبري مجلې وختم پای ته ورسېدی. بل خبري مجلې